درنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ودا ز مجاهد جواد یم پسر ک پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا د خیبر پختونخوا حکومت د بارانونو او سیلابونو لامل د سلګری په سیمه سواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او افغانستان کې طالب چارواکي وای تر یو سلو اتیا پورې کسان په تازه سیلابونو کې مړه شوي دي د پختونخوا په باجوړ کې لا تو ورځو نه د بدامنۍ پر ضد ناست احتجاج کوونکي وای قومي میډیا یې په احتجاج ځان غلی کړی دی او د پاکستان د پوځ مشر باجوا کور کمانډرانو غونډې ته امر کړی چې په بلوچستان او پختونخوا کې د تحریک طالبان پر ضد عملیاتو ته ځانونه تیار کړي د پیښور های کورټ د مرکزی حکومت نه جواب غوښتي چې په خیبر پختونخوا کې ورګړو شویو قبایلي زلو د صحت کارت او ان اف سی ایوارډ په اړه عدالت خبر کړي د جسټس روح الامین او جسټس فضل سبحان باندې مشتمل دوه کسیزه بنچ د مرکزی حکومت د کابینه اقتصادي ډیویژن او د شریکو ګټو د کونسل نه جواب غوښتي چې په صوبه کې ورګړي کل شویو قبایلي زلو د صحت سہولت کارت او د ان اف سی ایوارډ په ورکړل شوی 3% باندې بحث وکړي او د روس د دفاع وزارت د جمعې پر ورځ وویل ځواکونو یې هغه امریکایي جوړ هویتزر توغندي له منځه وړي کوم چې د دوی په وینا اوکراین د روس تر ولکې لاندې په ژپوریجیا اټومي کارخونې باندې کارول بل په لو پتاچ حال کې چې ماسکاو د نړیوالو بندیزونو لاندې د ترکیه کوښښ کوي چې له روس سره سوداګریزې اړیکې لا پسې ژورې کړي سیاسي څېړونکي وایي ولسمشر رجب طیب اردوان په راتلونکي کال کې بیا انتخاباتو ته ځي نو ځکه کوښښ کوي چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د روس ملاتړ ترلاسه کړي درنو قدر من اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم نن د جمع ورځ د 2022 کال د اگست د میاشتې شپږم نیټه ده په خبر پختونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نهنمی او دلتا په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده د خبرونو سرټکیم واوریدل اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوریته په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو له کبله په سلګونو کسان مړه شوي او د خلکو په زرګونو کورونه پکې ویجاړ شوي دي په خیبر پختونخوا سوات کې د سختو سیلابونو له وجې بیړنۍ حالت لګول شوی دی او په میدانی سیمو مردان چارسده او نوخار زله کې ځایي اوسیدونکو کډې هم کړې دي ترلاسه شوی معلومات وایي په شمالي سیمه ناران او کاغان په کنهار کې 14 کسان اوبو وړی دی او په سوات سیمه کې په سلګون ودانۍ سړکونه او هوټلونه ړنګ شوي دي د خبرونې په اکثره برخه کې به تاسو سره هڅه وکړو چې ګڼ راپورونه له دغو سیلاب ځپلو سیمو څخه شریک کړو چې دغو سیلابونو په خبر پختونخوا سوات چارسده ټانک ډی آی خان او بلوچستان سند او یو شمېر نورو ګډو سیمو کې خلکو ته درنه زیانونه اړولي دي او دغه ډول په افغانستان کې هم په یو ویشت ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي چې تر ټولو زیات زیانونه هلته په لوګر خوست پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو ته رسیدلی دي خو په سر کې راځو تاسو سره د سیمې څخه زموږ د ټي وی د خبريال ریاض حسین یو ویډیو راپور شریکو
د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه سوات کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د بیړني حالاتو د لګولو وروسته په میداني سیمو مردان چارسده او نوخار دلو کې هم بیړني حالات لګول شوې دي او د سندونو په غاړه اوسیدونکو خوندې سیمو ته کړه هم کړي په سوشل میډیا لیدل کېږي چې په شمالي سیمه سوات کې د سوات سیم په غاړه د کالام نه تر سوات پورې هوټلونه سړکونه او ګاډي سیلابونو وړي دي په نوخار دل کې د ځلي انتظامی لخوا د سیم په غاړه اوسیدونکو ته خبرداري ورکړې شوې چې خوندې زینو ته منتقل شي په نوخار دل کې د یو سیبن کې ملنګ جان وی وی ډیو ته وایي د اوبو په غاړه ولس جونپلو ته یې اوبن نه وتی دي او بلکوم خوندې زې یا کور نه لري چې ورکی پناه واخلي
پر دغه حالات موږ باندې تیر شوی دي
څومره کورونه مخالي شي
تقریبا 200 کور خودي دي دلته څه جوپړي څه پخا باډي ده پکې نو بس کوشش کوو لګیا چې چتا امن زې موږ له حکومت راکړلی شي او د ماشومان سره روڑے چھے گا مکی سارا دا سے گرمی ہوں گا روڑے نا دا خوڑ دینا گا ماشو مالو ولی جی مونگا اس پریشانے کی پرو دل داری تا سا کھا
په سوات کې د ژغورنې ادارې وی وی ډیو ته ویلي چې د مدین او کلام ترمنځ لوی سړک اوبو وړي او لوی لاره قطه شوی. په سوشل میډیا لیدل کیږي چې غټي غټي ودانه او هغه سره تړلي کچو ودانه په مکمل توګه ړنګې شوی. په شمالي سیمه کاغان او ناران کې د ډیو ته انتظامی پخلی کړي چې د چي د کنهار پسند کې سوارلس کسان اوبو وړي او د لس کسانو مړی موندل شوی. دیوایي شهرای ریشم د سختو بارانونو لوجي زه په دې نړیدلې دا او پنځه موټرې هم په سیلاب کې لاهو شوی. په 400 او 900 ضلعو کې د اوبو سطح اوچتیږي او ضلعي انتظامی وایي د شپې په وخت د کابل په سیند کې د 300 کیوسک سیلابي اوبو د تیرېدو امکان دی. د 400 ضلعي ډیپټي کمشنر عبدالرحمن خلکو ته غږ کړی چې د اوبو په غاړه اوسیدونکي دي خوندي ځایونو ته منتقل شي.
اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی تمام ان لوگوں سے جو کہ دریا کے آس پاس رہ رہے ہیں کہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جو ایویکویشن آپریشن جاری ہے اس کے اندر ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں.
پوسوات خوازخیل کی چکم سے لبی چپاری کٹ کلی شوی هغه په مونډا هډ ورکس کې د اوبو د گنجائش نه زیات تدا او امکان لري چې د 400 په بازو سیمو کې سیلاب راشي. نو زما خلکو ته خواست دی چې د اوبو په غاړه اوسیدونکو خلک د حکومت ته ټاکل شوی خوندي ځایونو ته منتقل شي. د یری هیڅ خبره نشته، مونږ بس تاسو هر قسمه ممکن ژغوره نه کوو.
په کوزه خیبر پختونخوا ډیر اسمل خان کې هم د بارانونو لوجه 80% د آبادی برخه ته اوبو اوړیدلی او د خلکو ژوند یې اغیزمن کړي. بل لور ته د سیلابونو د سار ادارې ویلي د سوات په خوازخیله او اړوند سیمو کې د اوچتې درجه سیلاب دی او په سوات سیم کې 2,09,999 کیوسک سیلابي اوبو ریکارډ کړی شوی او دا په میدانی سیمو په خصوصي توګه 400 او نوخار ضلعو کې د خطرې سبب جوړیږي. د همکار هاشم علي سره ریاض حسین وایس اپ امریکا
ډیوا. درنو قدر من اوردونکو په سیمه کې د سیلابونو او ورستیو ورختونو یا بارانونو په اړه راپورونه در شریکو. په دې لړۍ کې د خیبر پختونخوا حکومت د بارانونو او سیلابونو له امله د سیلګری په سیمه په سوات کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او دغلته د اوبو هغه سطح چې دغه پورته شوې ده او یو شمېر خلکو ته په سیمه کې ویل شوي دي چې له خپلو کورونو څخه ووځي. له سیمې څخه د ډیوي خبریال فیاض ظفر یو ویډیو راپور استولی.
سوات کی دا تاریخ تا ټولو نا لو سیلاب د کلام نا تر برکوټ پورې لوی تباہی کړی دا او دې سیلاب د ځان سوا هوټل کورونا پولونا سکولونا او نورې ودانی نه ځان سره لاهو کړی دي. دا ایریګیشن محکمې اسټیو نذیر احمد وته ویل چې د کال 2000 سیلاب نه دا دوه ګونه نه هم زیات سیلابو. دوی وایي چې د کال 2010 کې د سوات په سیند کې د اوبو د بیدوش میرا 1,05,000 کیوسک وا او د جمعې په ورځ راغلی سیلاب د اوبو بیدوش میرا 2,03,993 کیوسک وا. د سوات ډیپټي کمشنر جنید خان په خپل یو ویډیو پیغام وایي چې بحرین مټا قبل او بابوزی تحصیلونو کې زیات زیان شوی دی.
emergency team deployed the Khwazakhela ke deployed the across the river Kabul ki chikam bhi mamli rahi ila kala ghatna khalak un safely wasili ri
صوبائی حکومت سوات کی د لوی تباہی رستو سوات افتزدہ گرزوالے دے. دا سیلاب دا زان سرا دا بجلی استنی ہم لاؤ کری دی چی لکھولی دا سوات بازیت سمنگی دا بجلی نظام بند ہے. سیلاب دا کالام بحرین مدین انور چمنگی سڑکوں ہم دا زان سرا لاؤ کری دی چی لکھولی دی سیمو تا دا تک را تک لاری بدی شوی دی. کالام او بحرین کی یو شمیر سیلانیان ہم حصار شوی دی او دا زائی ہوٹل تنظیمونو اعلان کرے دے چې د لارو کولای دو پورې با د ملنونو نه د کمرو کرایا اخیستی کیږي او نه د چای ډوډۍ پیسې. ځایي خلک په سیلاب کې د اتو تنانو د وژنې تصدیق کوي خو انتظامي لا د ځاني زیان تصدیق نه دی کړی. سیلاب د ځان سره پسونو ګاډي او سارو ته هم زیان رسولی دی او سی لهو کړي دي. د مینګورې ښار د سیند په غاړه په بای پاس فورت سٹریٹ کی هم لو زیان شوی دی. د یو ریسټورانت مالک ایاز خان وای
تومره نقصان شوی دی لکه دا تقریبا زمنګا شپږی سیټلې دی او دا لک صرف پات شوی دی نو ټول دا ډیمیج شوی دی پدې کې تقریبا لکه وو کمرې وی نور دی نه هر کې او دا دا چې دا تقریبا د دې بالکل ډیمال شوی دی او د سیلاب د وجه
انسان چې راکی وای چې هغه کوشش کوي چې ځان زیان ډیر کم وشي. دا مینګوري خار یا د تحصیل بابوزی اسسټ کمشنر اصغر چورانی دی وتاوی
دلته کې مونږ کوشش دا کوو چې آبادی سایت کوم دی اګه مونږ فلو چکم دی ډایوارد کو مونږ دا کوشش دی چې انساني جان چکم دی ضیاع ونشي او بیا څومره انفراستراکچر دیتا کم نه کم نقصان ورسی او د نقصان نه مونږ بچت کو
د ایریګیشن د مخمې اس ډیون نذیر احمد دی وتاوی چې د مازیګر نه پس باران روښوې دی او پسین کې د وبو تک دوا لکا لزرا شپک سوا دونه وی کیو ستا کم شوه دے مدنی فعال وای چې 2013 سیل اپنا پس خلکو بیا د سینک مینس کې ودانیا نکړې بي چې لګبلې سیلاب زیاده تباہی وکړه. فیاض ظفر وایس اپ امریکا دیوا سوات.
درنو قدرمن اوردونکو په راپورونو کې موردل چې په سوات کې او شاوخوا نور سیمو کې سیلابونو سخته تباہی کړې ده. د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي, خلک له خپلو سیمو څخه کډه شوي دي او په سلګونو کسان پکې مړه شوي دي. د سوات او ملکن نور سیمو کې د سیلابونو اوبه په دریای سوات کې یا د سند د سوات په سیم کې الته زیاتې شوې دي او 400 لورې ته رسیدلې دي. چارواکي وایي د شپې نه وخت 400 سوات خیالي او کابل سیندونو کې اوبه نورې هم زیاتېدلې شي او یو شمیر کلی خای د سیلاب په اوبو کې ډوب شي او لاهو شي. د سیمې څخه د ډیوی خبریال ارشد مومن نور حال راکوي.
د 400 د ضلعي انتظامي چارواکي وایي په دریای سوات کې د خیالي په مقام د اوبو کچه 1.5 کیوسک ته رسیدلې ده. دا اوبه د سوات نه را روانې دي. د 400 او نوخار نه تیرېدو وروسته به دریا سیند ته غورځېږي. چارواکي وایي د اوبو دا کچه د شپې نه وخته پورې 400 کیوسک ته د رسېدو امکان لري. د 400 مرستیالي ډیپټي کمشنر ثانیه صافی ډیوه ته وویل د سیلاب کچه زیاتېدو سره به ګڼ شمېر کلي د اوبو لاندې راشي.
دی ویلج کونسلز کې موږ سره ډېر شي کلي دي, تقریبا 12-13 خوب فلی پدې کې ډیمیج شي. نو هغه د موږ ایویکیوشن سٹارټ کړل دي خو په خوده مکا د خوشاله کې بارانونه زیاتو نو د سپلو ور بیا نورم لغه کېدلې شي.
چارواکو ویل په دری سوات کې په کال 2010 کې د سیلابونو په وخت 1.5 کیوسک اوبه راغلي وي. دا ځل اوبه د هغې نه زیاتې دي خو په سیند اوچت پولونه جوړ شوي او په بېلابېلو ځایونو کې د سیند غاړې پخې کړې شوي دي. د دری سوات په غاړه ګڼ شمېر ځایي خلک راټول شوي وو. د دوی وینا وه تېرو وختونو کې دوی سیلابونو ځپلي او د اوسني صورتحال اندېښمن کړي دي. یو ځای اوسېدونکي جانسار خان دی وته وویل
بالکل شته په ځړ کې دغه چې 2010 سیلاب کې بنتخای چې ما په خپل باندې پوجانو سره ما منډه تړې وای زما کور مکمل تباه شو. اوس د وګړو پلوټو ګورم چې وبد نورې ذاتيږي کور ته ټلیفون کوم چې به ځان سیټ ته کوي کلی کې اعلانو اعلانات مو کوم. جی
د 400 تنظیمي چارواکو دی وته ویل چې کوم علاقو ته د وګړو خطلو امکان دی. د هغه علاقو خلکو ته د خپل کورونو نه محفوظ ځایونو ته د تلو ویل دي. او د 400 په عبد الولی خان د لوبو میدان او نورو زینو کې د اغیزمنو شو خلکو د پاره د استوګنې بندوبست شوی دی. ارشد مومن, وایس اف امریکا, دیوا, 400.
درنو قدر منوردن کو پر اپورن کې مو اوریدل چې د خیبر پختونخوا غنی شمالي سیمې د سیلابونو او د وروستي بارانونو په واسطه باندې سخت ځپل شوې دي او خلکو ته درانه زیانونه وخت دي. خو د خیبر پختونخوا جنوبي سیمې هم خوندې نه دي او د غلطه وروستي سیلابونو په ټانکو د اسماعیل خان کې هم خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. دغه سیمې څخه د دوی خبريال عدنان بیٹنۍ یو راپور لري. سپینځه لال خان د رئیس اسماعیل خان
څخه پیښور تا متلی لوی سړک د پاسه به د سب سوري پکښ ناشته وای کور کې د سیلاب وګورې دا بهشي چې هر څه اتنی پړې دي. هغه وای شپه سره د کورنۍ نورو غړو د سړک د پاسه په باران کې تیر خړې او د سر پټولو هیڅ تنظیم نه وو. هغه زیات کړه ماشومان او زنای نن سحر د بلچا سره په کول کې استوګنې خړې
شپې د شپه باران وله د دې څلور نه پاره راغی. ا بیا یې بعد سبا مله اتبجن شاخه سیلاب راغی. بیا مدا سامان سر رو باس خندکان کوٹی ار سے سای پچھے رنگ سے سیلاب ڈک یو بو اولاد دا سیلاب پر ترگار سے تولے او بدا دا غت مستا
د سیلاب او تھن او ڈیرے اسماعیل خان ضلع یو زے زپلی سی پر کلوش بیرا خلق کی متاثر کھڑی حکومتی سروا کی وے پر نوی فیصد نجات سیمی زپل شوی خود نقصان معلومات نی تر لا سکڑی او دی دخل کو پشغورن بھوخ دی د لال خان پسی نوری کورنے دے سرکونو پگاڑا پگاڑی اٹریلوی کی لیدل کھیسی یہ بیا زنی کورنے او پزگڑی ڈول زنانا خلق کو پخپل کورنو یہ دا بازارنو پر بالا خانو کی زی کھڑی دی دا دا حکومت تاگا داوی نفی کبی سی وی دا سلام زپلو دا پارے دا اسنوگنی او خوراک سرا دا یوش بیر نورو اسانتیو انتظام کھڑی
خوراک چاکی څنګه نشته کنه دکان نه باندې یو شای نشته کنه خوراک د خلکو روډو تر وتلې د کنه پاس پر روډو باندې دغه یکلی وال خلک غوند روډو تر وتلې د نه شوګ نشي ورده ورتلې غوند او بو لاړه پنځه فوټ او بده غوند
د سیلاب او بده شار څنګه تاړي او مفتی محمود چې روختن ته درنه شوي او د روختن څخه ناروغان پاکستان کې استل کیږي د خلکو په کورونو کې هم نږدې 3 فوټ او بو ولاړې دي د او بو فشار کمول د پاره خیبر او کراچی ترمنس انڈس ہائی وے او یو شمیر نور سڑکوں زی پر زی پریکڑے شیوی خلک وای پاکورونا کی پزرگون شمیرا نور زرنا او معصومان بندی او دین سیلاب سخت جورل اچ انتظام نشتا
دا کو کای چانستان آرمی واسطا دا نہ پولیس واسطا دا روڈ چکم دا کٹ کڑے کنا او دا چکم دا انتظام نشتا پکار چ دا کوم دا کنا دا پال لچ جوڑوے چدا تارا چکم مساغو کان انسانان آرام سره پتلل
دا موسم محکمه سرواکوی دا برانو دا لړی اختتام ته رسیدلی او نند صبح علا وزیر محمود خان او تیرشی وزیر اعظم عمران خان دا سیلاب جج اخستو لپاره تنگ او ډیره اسماعیل خان سفر کړی دا دوی سفر پر محل سړکونه تړل شوی وو چې د سیلاب ځپلو مرستو کې دوی خنډ وو عدنان بیٹنای دیوا ډیره اسماعیل خان
درنو قدر من اردن کو د عدنان بیٹنی پر راپور کې مو اوریدل چې په خبر پخنخوا کې سیمایز چارواکي الته ټانک او د اسماعیل خان ته ورغلي دي تر څو هلته د حالاتو لګدی کتنه وکي او ورسره اړینی بشری مرستې تنظیم کړي په ورته وخت کې د پاکستان وزیر اعظم هم سن صوبې ته ورغلی دی ولته له سیلاب ځپلو سیمو او خلکو څخه لیدنه کړې ده تر څو هلته بشری مرستې او اړینې مرستې تنظیم کړي درنو قدرمنو اوردونکو د سیلابونو او وروستیو بارانونو په اړه نور راپورونه هم لرو ورزو بلوچستان صوبې ته چیرې چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله نور څلور کسان مړه شوي دي او لدې سره په دغه صوبا او په دغه سیمه کې د بارانونو او سیلابونو له امله د مړه شویو کسانو شمیر تر 240 هم زیات شوی دی. په ورته وخت کې د جمعې په ورځ د دغه سیلابونو له امله د انټرنیټ سیستم په ټپه درېدلی دی او چې له امله یې تر 200 ساعتونو پورې بلوچستان له ټولې نړۍ څخه اړیکې پرې شوې وې. له بلوچستان څخه د ډیبي خبریال حافظ الله شیرانی پرې یو راپور استولی.
د کوټي د نوي کلی اوسیدونکو ګلبیبی د وای د تیرو دوو ورځو پر لپسې بارانونو او سیلاب د سر یوازینې سایه کېږدی وړي ده.
خمن ولاړه و د ووتم درول او غاخه کې پخ او بو ګینه وز دبا په ځای کې پراته رښنه کې خونګه کې مې ده هغه د کوټي کې ده په تروبو پنځه مې نه نو انسان
د تیرو دوو ورځو را په هیڅ د کوټي نصرآباد او جنمکسي په ګډون په بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې باران دوام لري. د باران او سیلابونو له کبله په یادو سیمو کې زیات زیان اوښتی دی. د آفتونو پر وخت د نظام ایالتي ادارې پی ډی ایم ای ډیپټي ډایرکټر فیصل طارق د ټلیفون له لارې وډیوه ته وویل تر اوسه ورته په کوټه کې د 4 تنو د مرګ خبر ورکول شوی چې د مړو شمیر و 240 ته رسیدلی. وای په ټول بلوچستان کې د بارانونو او سیلابونو له کبله چې کوم نوي تاوانونه شوي دي د هغوی له پوره تفصیل څخه پی ډی ایم ای او حکومت په خپل هم په پوره توګه خبر نه دی. د حکومت لوري په کوټه ضلع کې ایمرجنسی یا بیړنیز حالت اعلان شوی دی. په ټولو هسپتالونو کې ډاکټران په تیار اوسي حالت کې دي. نن د جمعې په ورځ ټول بلوچستان شاوخوا د 12 ساعتونو لپاره له ټولې دنیا څخه پری وو. نه پکې د موبایل نیټورک انټرنیټ او نه هم پکې مزکنی ټلیفون یا پی ټی سی ایل کار کاوه چې لکه بلې د هوایي جهازونو ټلیفونونو تګ راتګ هم د ریپورت د جوړولو تر وخته بند دی. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن د ادارې لخوا ویل سوي چې د سیلابونو له وجې د فایبر اپټکس کیبل ته د زیان رسیدو له کبله د بلوچستان او نور ملک رابطه پرې سوي و. د ایالت په زیاتو برخو کې بجلی هم نسته. د محکمه اپیډیمی ریپورت چې تر اوسه په بلوچستان کې د مړو شمیر 240 ته رسیدلی خو آزادې سرچینې وای چې ځاني زیان تر دې هم زیات اوښتی دی. پی ډی ایم ای یو اونۍ وړاندې ویلي وو چې په بلوچستان کې تر 40,000 زیاته کورونه ویجاړ شوي او وران شوي دي، خو وایي چې په دې شمیر کې به اوس نور اضافه هم شوي وي. حکومتي ریپورت وایي چې د زیاتو اوبو سیلابونو له کبله له 400 زیلو څخه په 150 زیلو کې تر 810 کیلومتره زیات سړکونه اوبو وړي دي. د پاکستان له نورو صوبو خیبر پښتونخوا، پنجاب او سین یالت سره د بلوچستان ځکنۍ لارې تر 15 زیاته ځایونه اوبو خراب کړي او د ټرافیک نظام له تیرې وی اونۍ څخه په پوره توګه بند دی. د بلوچستان او نور ملک ترمنز د ریل گاډي تګ راتګ هم بند شوی دی. د محکمه موسمیاتو ریپورت چې په ختیځ بلوچستان کې تر روانو دوه ورځو پورې لا هم د بارانونو د اوریدو او د سیلابونو د راتللو امکان شته. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
درنو قدرمن اوردونکو، په افغانستان کې هم د قدرتي پیښو ته رسیدو وزارت او اداري ویلي دي چې دغلته هم د روسي وسیلابونو لامل په یو وشتو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درنه زیانونه او وخت دي، او د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د روسي وسیلابونو لامل 102 کسان لږ تر لږه هغه شپېرې چې ریکارډ شوي دي، 102 کسان مړه شوي دي او 250 نور ژوبل شوي دي. خو د سیمې څخه عیني شاهدان وایي چې دا شمېرې ښایي تر ډېرې زیاتې وي، ځکه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې خلکو ته سخت زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې که څه هم د اړوندو ادارو لخوا له خلکو سره مرسته شوې ده، خو په ګڼ شمېر کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه تازه ویلي وو چې په زرګونو کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي او دوی هلته د سرپناه د نه موجودیت له ستونزو سره مخ دي. د ډیوي خبریال عبدالرزاق په دې اړه یو راپور رسولی.
په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو وزارت وایي تیرې اونۍ دوران د سیلابونو له امله تر ټولو زیات شلتنان په لوګر ولایت کې مړه شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د ادارې تر مخه دغه دوران په غزنی ولایت کې لستنانو د سیلابونو له وجې ژوند له لاسه ورکړی دی. د ادارې ترجمان محمد نسیم حقانی او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د ځاني نقصان ترڅنګ سیلابونو په کندهار، پروان، میدان وردګ، لغمان، ننګرهار، نورستان او نورو ولایتونو کې خلکو ته په لویه کچه مالی زیان هم رسولې دي.
د تیرې وی میاشتې تقریبا 102 تن زموږ هیوادوال د دې سیلابونو له امله په شهادت رسیدلي دي او د 250 څخه زیات هغه زخمیان شوي دي. دغه سیلابونو په زرګونو کورونه د خلکو بشپړه نیمه ډول ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د دغه سیلابونو له امله هغه متضرر شوي دي او کوم فصلونه او باغونه چې هغه متضرر شوي دي خراب شوي دي.
د سیلابونو څخه متاثر شوی په ننګرهار ولایت کې د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د تیر ماښام راهسې سیلابونه دوام لري او خلکو خپل کورونه پریښودې دي. د یادی ولسوالۍ یو ټولنیز فعال رومان ممند وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د دوی د ځمکو ترڅنګ په علاقه کې د سیلابونو له وجې خواوشا 1.5 جربه د کروندې ځمکه هم تخریب شوې ده. نوموړي زیاته کړه سیلاب ځپلي خلک خیمو او خوراکي توکو ته اړتیا لري، باید حکومت او مرستندویا ادارې د دوی سره په سمدستي توګه مرستې پیل کړي.
دوی د خیمه وسم نه لري، دوی بیخی نهایت وزپل شول. دا اول ځل نه دی، دا دریم سلورم ځل دغه سیلاب لامل خو تر اوسه هیڅ نو کومک او هیڅ نو مرستم نه ده شوی دی خلکو سره. ان چې کورونه میجاړ شو، فصلونه هم د منځ لاړل، ان چې یوی مړې وسم نه لري.
محمد نسیم حقانی زیاته کړه چې سیلابونو د هیواد په 21 ولایتونو کې خلکو ته په لویه کچه زیان رسولې او د دوی حکومت کوشش کوي چې ټولو متاثرینو ته مرستې ورسوي.
بازی ملی او بین ملی مرسات په سیمه کې تا وي مم تر ځګانی کړی دی د خوراکي غیر خوراکي مواد په بازی سیمه کې د نقدي پیسو مرستې کړی دی. خدا بسره نه کوي د خلکو تمره پر اثر پناوي خرابې سوي دي، د اثر پناو جوړولو ته ضرورت لري. همداسې هغه د کال د دې خپل عاید چې کوم وغیر لاس ور کړی دی، نو بهرنۍ مرستې ډیره شدید اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یا اوچا په ټوئیټر ویلي چې کال 2022 دوران سیلابونو په افغانستان کې 200 او څلور کم شپېته کسان وجلی دي، چې د اگست د لومبۍ نیټې راهسې یو سل او اتلس تنان پکې هم شامل دي. اداره وایي دا په کال 2020 کې د سیلابونو له امله د یو سل او درې کم پنځوس تلفاتو په پرتله 15% زیاتوالی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور. درنو قدر منوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ده. په افغانستان او پاکستان کې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله د مړو شویو کسانو او دغه ډول خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه مو راپورونه واورېدل ومولیدل. دغه راپورونه تاسو کولی سئ یو ځل بیا د وی او ای ډیوی پر فیسبوک پاڼه چې وی او ای ډیوه ده، او دغه ډول د وایس اف امریکا ډیوی پر ویب پاڼه چې وی او ای ډیوه نیوز ډاٹ کام دی، هلته هم کتلی شئ. درنو قدر منوردونکو، راځو د خبرونه بلې مهمې مسلې ته چې د پښتونخوا په باجوړ کې له اتو ورځو راهیسې د سیمو خلکو د بدامنۍ پر ضد احتجاج تخپل دوام ورکړی دی، خو دوی سره ټکوي چې دغه هیواد په رسنیو او مطبوعاتو کې دوی ته برخه نه ورکول کیږي او د دوی غږ نه اورېدل کیږي او په دې برخه کې د دوی اواز تر چارواکو پورې نه رسول کیږي. د دوی د دغه ګیلې په اړه د وایس اف امریکا ډیوی خبریال ارشد مومن یو ویډیو راپور رسولی.
په باجوړ کې د ولسی پرلت نن ته مورز ده. دوی د شپې او ورځې احتجاجي پرلت روان ساتلی دی. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې په سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره کوټه کې ګامونه پورته کړي، خو احتجاج کوونکي ګیله کوي چې د دوی د احتجاج خبرونو ته په قومي میډیا کې ځای نه ورکړل کیږي.
زمنګا د پاکستان میډیا په دوو خبرو ته کوریج ورکړي. یو خو هغه خبرې ته په کوم هغه مسایلو ته په کوم ځای چې دیو ته ریټینګ میلاویږي، لکه کراچی شو، لاهور شو، کوم چې غټ غټ ښارونو شو، چرته چې ریټینګ شته، زمنګا په مسایلو باندې ریټینګ نشته دی. دلته نه کیبل شته دی، دلته نه ریټینګ شته دی. نو یو خو دغه وجه ده چې منګا د دینا وټیو. دویمه، زمنګا میډیا اله ورکړي چې کله زمنګا اسټابلیشمنت هغه ته وینا وکړي چې تاسو دا مسالې په غټه سره باندې هایلایت کوي، نو بیا هغه هایلایت کوي. نو زمونږ چې کوم مسائل دي، نو خو په دې کې د اسټابلیشمنت له طرفه وینا کیدی شي چې دا مسالې هایلایت کوي، نه پیریټن شته دي. نو دغه وجه ده چې کوم زمونږ نېشنل میډیا دا نو داغې نه منګه وکړي.
د درنې ګډونوال خپل خبرونه د سوشل میډیا د لارې خوري، وایي دغه ورسره یوازنې موثره لاره ده چې خپل غږ راپورته کړي. د ګډونوالو وینا وه، تر څو چې د دوی په سیمه کې کومه لویه د بدامنۍ پیښه نه شوي، تر هغې د دې علاقو خبرونو ته په قومي میډیا کې ځای نه ورکړل کیږي.
کله دا واسه د امریکا یو واسه ته موږ هغه شکر گزار یو. او باخیر سیده چې دغه پښتون چینل لګیږي، خدای نور موږ مین سټریم میډیا سره باجوړو ستاسو مسله نه ده.
د باجوړ خبریالان وای دوی خپلو چینلو ته د روزانه په حساب خبرونه لیږي. ځینې اخبارونو کې هغه راشي، خو بیا په ټی وی چینلونو د روان سیاسي کړکیچ له امله د دوی خبرونو ته ډیر ځای نشي ورکړل کېدی. د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په سوات کې د طالبانو راښکره کېدو وروسته احتجاجي مظاهرې او د امن په نوم جرګې شروع شوې دي. دوی وایي په پښتنه سیمه کې یو ځل بیا د بدامنۍ خورېدو خطر دی او حکومت ته پکار دي چې د دې مخنیوي وکړي. خو پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنرال هیډ کوارټر کې د زیارت په ورځ د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې لارښوونه کړې چې تشکیلات د عملیاتو ته چمتو وي، او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دي د ترهګرۍ په ضد عملیات دوامدار وساتل شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
نو قدر من اوردونکو، کله یوې خوانه په باجوړ کې د اتو ورځو راهیسې د سیمې خلک په پرلات باندې ناستې احتجاجي پرلات کوي، او دوی له چارواکو څخه غواړي چې د دغه سیمې د امن په اړه دی دوی ته ډاډ ورکړي. په بل پلو د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا
په جنرال هیډ کوارټر کې د کور کمانډرانو غونډې ته په وینا کې لارښوونه کړې چې تشکیلات دي عملیاتو لپاره تیار وساتي او په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې دي د ترهګری پر ضد عملیات جاری وساتل شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې.
د پاکستان فوج په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو جاری ساتلو دا خبره په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا د سوات او دیر په غرونو کې د وسلوالو ښکارا کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو. دا غس په اتمه نیټه سوات کې د وسلوالو ښکارا کېدو د پولیس او پوځي افسر د نیولو او د خلکو د احتجاجونو وروستو په 14 اگست د خیبر پختونخوا پولیس ویلو چې د عامه خلکو په دې اندېښنه خبر چې د سوات حالات د کال 2008 وخت ته تتلیشی کله چې وسلوالو په سیمه کې د خپل شریعت د لارې واک کوو. د دفاعي چارو سیلنکار لیفټیننت جنرال ریټر ترت مسعود دی وتوای د پاکستان فوج د غسیمو کې د ترهګرو ضد اقدامات اخلي او د فوج خیال دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د امن خبرو پیل شوی لړۍ د حکومت او فوج کمزوري ګڼل کیږي. هغه وای فوج ګڼي چې لا قانونه تحریک طالبان پاکستان ډلې د دوی د خبرو نه غلطه اندازه غسته. ولی فوز غوښتل چې دا معاملات د خبرو او د امن د لارې هوار شي او اوس زما په ان فوز غنی چې د هغوی سره خبرې کول او یا د هغوی نه تمه لرل چې دا ستونزه به د خبرو د لارې حل شي داسې ونشوا. دا وخت پالیسی هم دا ده چې د هغوی خلاف عسکري عملیات وکړي شي. دا غس په 14 نیټه د پاکستان فوج په سواد کې د لا قانون ډلې TDP د وسلوالو په لوی کچشتون د ټولنیزو رسینو پیدا کړي غلط فهمي ګرځولې وا او په دې اړه راپورونه د مبالغه ډک او وستونکې بللی وو. خو د پاکستان د فوج د دې دعوی برعکس د پاکستان طالبانو تحریک مطبوعاتو ته لیږلي خبر کې ویلو چې په سوات کې وخت د سره شتون لري. د روان کال مې میاشتې په لومړو ورځو کې لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان د ډزبندې اعلان کړی وو او دغه ډزبندې وروسته د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو د پیل کولو په محل د نامعلومه وخت پورې غځول شوې ده. که هم د تحریک طالبان پاکستان سره ډزبندې روانه ده، خو د خیبر پختونخوا په قبایلي زلو او نورو برخو کې د بدامنې پیښې جاری دي چې پکې د زیاتره حملو ذمہواری څوک په سر نه اخلي. اسلام آباد کې د سیړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز سیړنکار عبدالله خان دی وتوای د پوځي کمانډرانو په غونډه کې د TTP خلاف د عملیاتو یادونه نه ده شوې، خو نوموړي زیاتوي د ډزبندې باوجود حمله روانې دي. حافظ ګل بارډر ډله هم ډیره نمایه ده او اوس یو نوې ډله د لشکر خراسان پاکستان په نوم هم مخې ته راغلې چې د یو سو حملو پلای په غاړه اغسته.
میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے گا.
هغه وای زما خیال دی چې پاکستان به د TTP سره د خبرو نه پرشا کیږي او د ترهګرۍ چې کومې کاروایانی کیږي نو د هغه خلاف به هم پوځي عملیات روان وي. د پاکستان حکومت ویلو چې تیر کال اکتوبر میاشت راهسي د TTP سره د پاکستان مذاکرات روان دي او په دغه لړ کې د طالبانو سره د خبرو د پاره سو جرګې هم کابل ته تللې وي. په دې وروستو کې د عوامي نېشنل پارټي خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان تور لګولی وو چې په خیبر پختونخوا کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند اعلی وزیر او نور وزیران طالبانو ته قلنګ ورکوي. خو د خیبر پختونخوا حکومتي ویان بیرستر محمد علي سیف دغه دعوی رد کړی وی. ولی وروستو د ګوند مشر عمران خان منلی وه چې TTP وزیرانو ته ګواښونه کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
VOA دیوا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
نوردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا وسم په یو بل راپور کې باور چې د پیښور های کورټ د مرکزی حکومت نه جواب غوښتي چې په خبر پښتونخوا کې ورګډو شوی قبایلی زلو د صحت کارت او ان اف سی ایوارډ پاړه عدالت خبر کړي. په دې اړه نور حال دریا حسین په ریپورت کې.
د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ چې په جسټس روح الامین او جسټس فضل سبحان باندې مشتمل دی، د مرکزی حکومت د کابینه اقتصادي ډیویژن او د ولسی ګټو د کونسل نه جواب غوښته چې په صوبه کې ورګړې کړی شوی دلو د صحت سہولت کارت او په ان اف سی ایوارډ باندې ورکړی شوی درې پیسه د برخه بحث وکړي. د دې وړاندې روان کال د جون په اتمه نیټه مرکزی حکومت د لیک په ذریعہ صوبایي حکومت ته ویلي وو چې د قبایلي ضلعو د صحت پروګرام دی صوبې ته واړوي، او د جون د دیرشمې نیټې وروسته دی صوبایي حکومت دغه پروګرام دوامدار وساتي. د قبایلي ضلع خیبر سره تعلق لرونکي د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق افریدی دا فیصله په های کورټ کې چیلنج کړی وه. د دوی وکیل علی گوهر دورانی وی وی ډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د حکومت په وینا تیر مرکزی حکومت په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت په ذریعہ د علاج کولو د پروګرام منظوري ورکړی وه، خو د پندونو بغیر دغه پروګرام مخ په وړاندې بوتلل ګران شو.
فائنانس ڈویژن تا کونسل آف کامن انٹرسٹ تا نوٹس شو، نیشنل اکنامک کونسل تا پکی نوٹس شو، او پا دیو جو شو چی دا خو صرف اور صرف دانون چی پختونخوا کے دفاتا زم کنشی چی دے خو منتا الٹا نقصان کی گی. سینٹ کے دی سیتونا کمسو پا نیشنل اسمبلی کی سیتونا کمسو، اور صرف پا صوبائی اسمبلی کے سید ورکولو سرا خو ددی کار کنی کی گی.
علی گوہر زیادہ کلا چی پا این کی دا پینزیشتم ترمیم پا وقت دری صوبو منلی و چی پا قامی مالیاتی کمیشن کے بعد دری پیس د برخه قبایلی ضلعو ته ورکړي، خو د سیمې خلک د صحت او ترقیاتی پنډو څخه محروم دي. سیلانی وایي په پاکستان کې په کال 2010 کې منظور کړی شوی اتلسم آئینی بدلون کې د صوبایي خود مختاره لاندې ټولي صوبایي محکمې صوبو ته حواله کړی شوی، خو بیا هم د صحت او تعلیم محکمه اوس هم د مرکزی حکومت په کنټرول کې ده. آئینی پوهان وایي چې په 15 آئینی بدلون کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړی شو سیمو کې ترقیاتی کارونه صوبایي حکومت کوي، نو د صحت ضرورتونه پوره کول هم د صوبایي حکومت ذمہواری ده. په خیبر پښتونخوا کې د آئین او قانون ماهر طارق افغان ایډوکیټ وایي په کال 2010 کې د قومي مالیاتي کمیشن د منظورې وروسته بل قومي مالیاتي کمیشن نه دی منظور شوی چې په هر بل ان اف سی ایوارډ کې په پنډونو کې اضافه وکړي. دوی زیاتوي په ان اف سی ایوارډ کې دغه برخه ورکول دي، او د تیرو 12 کالو راهیسې مالیاتي کمیشن نه منظورول د آئین خلاف ورزي ده.
آئین کې څه شوی دی په پیلستان ترمیم کې څه شوی دی چې باغی باندې عمل وشي، او د ټول ناول خو دغه علاقو ته ترقی ورکړی شي. د دې کوم فند چې دی هغه هم په دغه علاقو باندې د سیول ایڈمنستریشن په ذریعہ باندې ولګي. دا دې ته نو ورکې نو ما خو مخکې ویل چې دا د آئین خلاف ورزي ده.
که څه هم مرکزی حکومت په قبایلی ضلعو کې د صحت پندونه او درولې دي، خو صوبایي حکومت د دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په زمشوې ضلعو کې د صحت سہولت پروګرام د جاري ساتلو اعلان کړی و. ریاض حسین، وایس اف امریکہ، ڈیوا مردان.
درنو قدر منوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اعلامیه ځنډولې ده په کوم کې چې د ډیر اسماعیل خان یو سرکاري افسر ته د حکومت سیاسي مخالفینو پر ضد د غداري د مقدمو درج کولو اختیار ورکړل شوی دی. دا وروسته لدی کېږي کله چې قانون پوهانو په دې باندې نیوکه وکول چې دا له قانون سره ټکر لري. پیښور های کورټ کې د خیبر پښتونخوا حکومت د لوري جاری شوی اعلامیه د اوریدنې نور حال درته له پیښوره د ډیوی خبریال عثمان خان نه کوي.
قانون پوهان وایي پیښور های کورټ کې نن په ډومبۍ اورېدنه کې د خیبر پښتونخوا حکومت د قانون نه پرته اغستل شوی ګام ځنډول شوی دی. وایي د اعلی عدالت د نن ورځې احکاماتو مرام له دې اعلامیې تر راتلونکې اورېدنې پورې د مخالفینو پر ضد د کارولو مخه نیول دي.
ډومبۍ سماعتو زمونږ کم چې ارګومنټ ابتدایي عدالت پورې دی، او هغه دې نتیجې ته رسېدل چې کوم د نوټیفیکیشن صوبای ګورنمنټ جاری کړی دی دا د قانون خلاف دی. 196 د سیکشن غلط ترجمه شوی دا غلط انټرپریټیشن شوی دی، او د ترتیر 19 پورې د کلدم کو سسپند کو یو اند دی په نتیجه کې چې پورن سومره فایار شوی دی سلور 15 شوی دی دا سیب زرداری نواز شریف او شاباش شریف او مولانا فجرامن خلاف هغه اتوماتیکلی سسپند شوی.
دا پیښور های کورټ دوه کسیزه بینچ نن په دې حق لا د درخواست اوریدنه کړي، او په راتلونکي تاریخ د ستمبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی صوبایي کابینې د صوبې سرکاري وکیل په شمول د پاکستان اټارنی جنرال ته نوټس ورکړی دی. سو ورځې وړاندې صوبایي حکومت د ډیر اسماعیل خان اډیشنل اسسټنټ کمشنر منیر احمد ته د کریمینل پروسیجر اکټ د یو سل شپږ نوي ماده لاندې د مقدمو درج کولو واک ورکړی و چې د پی ټی آی سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر علي امین ګنډاپور په درخواست په د چا پر ضد هم مقدمه درج کولی شي. تیره ورځ ڈی آی خان کې د ایډیشنل اسسټنټ کمشنر په مودیت کې د ریاستي ادارو پر ضد د بیانونو په اساس د پی ڈی ایم ځینې مرکزی مشرانو خلاف مقدمه درج کړې شوې، خو قانون پوهان وایي د های کورټ د نن ورځې احکاماتو وروسته له دغه مقدمو قانوني حیثیت پاتې نه شو. قانون پوهان نظر لري چې خیبر پختونخوا حکومت دا اعلامیه د خپلو سیاسي مخالفینو د فشار لاندې راوستلو دپاره جاری کړې ده.
اصل کې د دې نوټیفیکیشن په بنیاد باندې د دې پدې پښا باندې چې د ټولنه زیاته غټه د حکومت بدنيتي دا و چې عمران خان خلاف چې کم مقدمات درج شوي او په کم بیسس شوي دا نوټیفیکیشن د هغې په ضد کې د فیډریشن مخالفت کې دا دوی په بدنيتۍ باندې راوکاږلی دي چې آیا مونږ دا پی ڈی ایم یا دا کم مخالف ګوندونه دي کم سیاسي پارټیانې دي دا مونږ پرشرایز کړو.
دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو مشاور بیرسټر محمد علي سیف ویلو چې صوبایي حکومت د دولتي ادارو پر ضد د کرکې خبرونکو پی ڈی ایم مشرانو پر ضد د مقدمو درج کولو پریکړه کړې ده. هغه ویلو چې ایډیشنل اسسټنټ کمشنر به د پخواني وفاتي وزیر په شکایت مقدمه درج کوي او دا مقدمه به په تیرو وختونو کې د فوز عدلګي او نورو ریاستي ادارو خلاف د کرکې او اشتعال خورولو په اساس درج کولی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
درنو قدر منوردون کو او سمیو راپور لرو په پاکستان کې د امریکایي ډالر د قدر یا ارزښت د نور یو ځل بیا لوړید ول په برخه کې. په پاکستان کې یو ځل بیا د امریکایي ډالر نقطه پاکستاني روپیه مقابل کې مخ په برات للی دی او په انټر بینک کې د یو ډالر بیا 219 روپیه و، خو په آزاد مارکیټ کې د یو ډالر بیا 228 روپیه ته رسیدلی و. سیډونکي وایي د ډالر د بیا لوړیدو سبب د هیواد روان سیاسي حالات دی او په ورته وخت کې په پاکستان کې په وارداتو باندې بندیز لري کول هم یادېدلای شي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ډی وی د خبريالي رابیا پیر په راپور کې اوري.
په انټر بینک کې د پاکستانی روپی په کچه کې د تیرو څلور ورځو راهیسې یو ځل بیا پر لپسې کمی روانه ده او په پنځشنبه یعنی نن دغه کچه په 19.4 یورو ته ورسېده. د کرنسی ایکسچینج د پوهانو تر مخه په خلاص بازار یا اوپن مارکیټ کې د ډالرو او سعودي ریال په شمول د نورو کرنسیو د کمی سره مخ دي او د یو ډالر بیا 228 روپو څخه هم لوړه شوې ده. په اسلام آباد کې د پیسې لیندین کوونکي د ډی ڈی ایکسچینج مشر راشد توری وی او ای ډی و سره خبرې کی وايي
امپورٹ دوی بند کرے ہو امپورٹ واجی نا مارکیٹ کی ڈیمانڈ نہ ہو ڈالرو کلا امپورٹ کلاو کڑو بیٹھے ڈالرو ڈیمانڈ زیاد سے بس مارکیٹ اٹومیٹیکلی بیا خطر
د خزانه د وزیر مفتا اسماعیل اړهخه د رواني میاشتې په 13مه نیټه د لګژري شیانو د واردولو بندیزونه لری کولو پریکړې سره ډالر لږ تر لږ 10 روپۍ ورسوي دي. د اقتصاد پوهانو لاړهخه د حکومت دغه ګام ته منفي عکس العمل شودل سوي و. خو د حکومت وینا ده چې د نړیوال مالیاتي فند IMF د شرط تر مخه دغه ګام پورته کړی او پر دغه درآمدي شیانو درانه ټیکسونه هم لګول سوي دي. د دې څخه وړاندې تیره میاشت انټر بینک مارکیټ کې د یو ډالر کچا 209.5 روپو او په خلاص مارکیټ کې 209.5 روپو څخه زیات شوی و. خو د IMF د فورکس ترلاسه کولو د باور سره د یو ډالر بیا تر 214 روپو پورې راکښته شوی و. ډان ورسپانه د بینک د کارمندانو د خپلې وایي چې دوی د فشار سره مخ دي چې په مصنوعي توګه د ډالر نرخ ټیټ اړخته وساتي. اقتصاد پوهان په هیواد کې روان سیاسي کړکیچ، د هیواد بهرني ذخیرو کې کمی، د اقتصادي حالاتو د خرابېدو لوی سبب ګرځوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د کرنسی بازارونو د ائتلاف صدر ملک پوستان وایي افغانستان باندې د بندیزونو له سببه د دې ځای څخه هلته د ډالرو کاچا کیږي او الکترونیکی شیان دلته راوړل کیږي. دوی زیاته کړې حکومت ته په دغه معامله کابو میندلو او لیندین د بینکونو د لارې کولو صلاح ورکړې ده. د پاکستان د مرکزی بینک د خبرو سو معلوماتو تر مخه د پاکستان بهرني ذخیره د اگست 19 و 0.80 نه ارب ډالر ته راښته سوي دي. پاکستان حکومت د هیواد اقتصادي حالاتو د شګړې د پاره د نړیوال مالیاتي فند IMF او نورو ملګرو هیوادونو څخه پور تر لاسه کولو په تمه دی. په دې اړه د IMF د اگزیکټیو بورډ غونډه د رواني میاشت په 9 نیټه کېدونکې ده. د سټیټ بینک موقتی مشر مرتضی سید په وروستیو کې د بلومبرګ ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د IMF د اگزیکټیو بورډ له منظوري وروسته به شپږ ورځو کې له نړیوال مالیاتي فنډ څخه 1.1 بلیون ډالر ترلاسه کړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درنو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د سیمې د سیلابونو او بارانونو په اړه ګڼ راپورونه واوریدل چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبل هم اړولې ده او د زرګونو کسانو کورونه هم ویجاړ کړي دي. وایس آف امریکا ډیوې ته تازه تازه نورې ویډیوګانې هم له سیمې څخه رسیدلې دي. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو څو شیبو کې دغه ویډیوګانې او دغه راپورونه د وایس آف امریکا ډیوې پر فیسبوک پاڼه چې وی او ای ډیوا ده او دغه ډول د وایس آف امریکا ډیوې پر یوټیوب او ویبسایټ باندې هم له تاسو سره شریک کو. لمونږ سره لملتیا مو یو نړۍ مننه. درنو قدرمنو اوریدونکو، په نړیوالو مسالو باندې هم یو شمېر راپورونه لرو چې د اوکراین د روانې جګړې او دغه ډول د ترکیې او هم دا ډول د روس ترمنځ د وروستیو تجارتي یا سوداګریزو اړیکو د خګیدو په اړه راپورونه شته. خو یو بل راپور دی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په طالب مشرانو باندې یو ځل بیا د سفری بندیزونو لګولو سره نړۍ د افغانستان سره په سفارتي برخه کې لستونز سره مخ شوې ده. د وی او ای ډی وی یو رپورټ دا ته زموږ همکار بختور شاو وړاندې کوي.
یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی ده، خو تر اوسه نه خو په ملګرو ملتونو کې د طالبانو استازي شته او نه د نړۍ کوم بل ملک د دوی حکومت په رسمیت پیژندل دي. او لتیری جمعې راهسې د طالبانو خارجه وزیر هم د ملګرو ملتونو لخوا د سفری بندیزونو سره مخ دي. سیړونکو وای نن سبا افغانستان د شمالي کوریا نه هم په سخت سفارتي جنجال کې گیر دی، ولې چې شمالي کوریا خو بیا هم د نړۍ په 15 سلويخ ملکونو کې سفارتخانه لري او په ملګرو ملتونو کې استازي هم ناشته. خو د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان په سفارتي توګه د نړۍ نه بيخي ځان لکړې شوې ده. دیارلس طالب مشرانو ته د سفري بندیزونو نه ارزي رعایت ورکړل شوی وو، کم چې په 19 اگست ختم شوه او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغوی ته نور رعایت ورکولو ته تیار نه ده. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد 2018 تر مخه د کال 1999 راهسي په 155 طالب مشرانو د ترهګر ډلو سره د اړیکو په سر سفري بندیزونه لګیدلی وو. امریکا چې تر 2 لسیزو یې په افغانستان کې د طالبانو سره جګړه کړي او یو شمیر طالب مشران یې د ترهګرو په لیست کې اچولي، هم غواړي د طالبانو سره سفارتي همکاري محدود او ساتلی شي. د امریکې د خارجه وزارت ترجمان وایس اف امریکا ته ویلي په یو درمګړي هیواد کې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې اترې ګټورې دي، ځکه چې اوس امریکا په افغانستان کې نشته. د امنیتي شورا دوه نورو پخو غړو روس او چین هم د طالبانو سره سفارتي هلو زلو جاري ساتلو ضرورت څرګند کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون د زیارت پر ورځ خبریالانو ته ویلي، یقینا د چین د پاره منګه دا ډیره مهمه ګڼو، ځکه چې افغانستان دا وخت په یو ډیر نازک حال کې دی. ارڅه که د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې اکثره غړي د طالبانو سره سفارتي اړیکې ساتل د وخت ضرورت ګڼي، خو په دې خبره سره یو نه دي چې د طالبانو سره څنګه او په کومو برخو کې سفارتي همکاري وکړي. څېړونکي وایي تر څو چې طالبانو په خپل حکومت کې اصلاحات نه وي کړي، تر هغې ترې بندیزونه اوچتول سم کار نه دی، ځکه چې د نړیوالو بندیزونو کمول طالبان خپل توان ګڼي. د افغانستان پخوانی سفارتکار او پارلیماني غړی شینکی کاروخیل وایي که په پاکستان د طالبانو مرستې بندې کړی شي، نو دا به د طالبانو په حکومت کې لوی بدلون راولي. د امریکا رینډ کارپوریشن په خپل یو رپورټ کې ویلي که امریکا په افغانستان کې د حالاتو نه ځان خبرول غواړي، نو پکار ده چې په کابل کې خپل سفارتخانه پرانیزي. خو د امریکا خارجه وزارت ویلي په کابل کې د خپل سفارتخانه په نږدېو کې د پرانستلو کومه منصوبه نه لري. امریکا د اگست په لومړۍ نیټه په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په یو ډرون برید کې وژلې، چې په سر یې د امریکا او طالبانو اړیکې نورې توجنې شوې دي. خو د دریو هفتو نه د زیات وخت تیرېدو باوجود په کابل کې واکمن طالبان وایي دوی په ډرون برید کې د وژل شوي ایمن الزواهری مړی تر اوسه نه دی موندلې، او په خپل هیواد کې د ډرون برید د خپل خپلواکۍ سرغړونه بللې ده.
د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ، او د ټول عمرې مضرتیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
درنو قدر منوردونکو، په نړیوالو مسلو کې به تاسو اوس د اوکراین د وروستیو ناخوالو او جګړو په اړه یو راپور واورئ چې د روس د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی په اوکراین کې هغه امریکایي جوړ توغندي چې هوتسر نومیږي په نخښه کړی دي او لمنځه وړي دي چې اوکراین هڅه کوله له د توغندیو څخه د دوی پر ضد کار واخلي، په ځانګړي توګه د ستري برېښنايي اټومي بټۍ پر ضد په بریدونو کې وکاروي. بل پلو وایس اف امریکا په دې توانېدلی دی چې په ژاپوریژیا اټومي بټۍ کې له یو داسې انجینر سره خبرې وکړي چې په دغه بټۍ کې د اوږدې مودې راهیسې کار کوي، او هغه دا خبره منلې ده چې روسانو په دغه اټومي بټۍ کې یو شمیر دفاعي او توغندیز سیستمونه ځای پر ځای کړي دي، او له دغه ودانۍ سره نږدې یو شمیر چاودنې هم کړي دي. په دې اړه نور وروستی حال په دې راپور کې اوري.
د روس د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل ځواکونه یې هغه امریکایي جوړ هویتزر توغندي له منځه وړي کوم چې د دوی په وینا اوکراین د روس تر ولکې لاندې په ژاپوریژیا اټومي کارخونه باندې کارول. رویټرز د روس د دفاع د وزیر له خولې خبر ورکړی چې د هویتزر توغندي یې د اوکراین دنی پراپیتروسک سیمه کې د مارګینتسک ښار په لویدیځ کې ویجاړ کړی دی. رویټرز نه دی توانېدلی چې په خپلواکه توګه دا راپور تایید کړي. د ژاپوریژیا اټومي بټۍ چې د اروپا یوه تر ټولو لویه اټومي کارخونه ده په مارچ کې د روسانو لخوا نیول شوې ده. ژاپوریژیا د مهال اوس د جګړې په لومړۍ کرخه بدله شوې، او په وروستیو اونیو کې پرې وار وار بریدونه شوي. اوکراین او روس دواړه په یوه او بل باندې تور لګوي چې په دې اټومي بټۍ باندې بریدونه کوي. یو انجینر چې د مارچ له څلورمې راهیسې د اوکراین په ژاپوریژیا کارخونه کې کار کوي، امریکا غږ ته ویلي روسانو د یادې کارخونې دننه او شاوخوا سیمو کې توغندیز او راکټي سیستمونه ځای پر ځای کړي، او له بټۍ سره یې نږدې چاودنې کړي، په ظاهره د دې لپاره چې د اوکراینی پوځ نوم بد کړي. دغه انجینر چې د روسانو له ویرې یې نوم نه دی په ډاګه شوی، د اوکراین د حکومت هغه ادارې تایید کړي دي چې روسان په خپله له کارخونې سره نږدې د دغو چاودنو مسؤل دي. روسي چارواکو بیا بیا ویلي چې چاودنې د اوکراین د راکټي او توغندیز بریدونو په پایله کې شوې. بل پلو په دې هم مذاکرات روان دي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په لټونکو ته اجازه ورکړل شي چې ژاپوریژیا ته پرېښودل شي تر څو د بدې پیښې ګواښ وارزوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل مارینو ګراسي په روانه ونې کې ویلي د هیله لري چې له یادې اټومي بټې څخه د لیدنې لپاره له دواړو هیوادونو سره رواني خبرې بریالي شي. له دغه انجینر سره د امریکا غږ مرکه مخکې له دې وشو چې د اوکراین دولتي کمپنۍ انرګوتام د زیارت په پنځمبي پورې اعلان وکړ چې ژپوریجا ته څیرمه د لګیدلې اور له کابله د کارخونی او د اوکراین د برېښنا سیستم ترمنځ ورستۍ اړیکه هم پرې شوې ده. خو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي اوکراین ویلي چې دوی برېښنا بیرته د یوې نږدې حرارتي برېښنا د کارخونی په مرسته فعاله کړې ده. د یو بل خبر لمخې د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د زیارت یا پنځمبي پورس په خپل یو راپور کې ویلي چې د روسي پاوز لخوا د اوکراین په جګړه کې د کلاستر بمونو د زیات کارولو لامل په سلګونو ملکیانو ته سخت زیانونه وخت دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې اوکراین یوازینی هیواد دی چې دغه بمونه پکې کارول کیږي او له روس او اوکراین دواړو څخه غوښتل شوی دی چې کلاستر بمونه دنه کاروي او په دې اړه د 2008 کال لنړیوال تړون سره دی یو ځای شي چې د دې بمونو په کارولو باندې پکې بندیز لګول شوی. راپور زیاتوي چې روسانو په اوکراین د یرغل راهیسې له دې ډول بمونو څخه ډیر زیات کار اخیستی او اوکراین هم لږ تر لږه درې ځله کارولې دي. کلاستر بمونه چې په راکټونو توغول کیږي او یا هم له الوتکو څخه غورځول کیږي او بیا په هوا کې پرانستل کیږي او په ګڼ شمېر واړه بمونه ترې په یوې پراخې سیمې باندې غورځي. څرنګه چې زیات یې بیا نه چوي نو نه یوازې پوځیان پرې پنخه کیږي بلکې په ورته توګه د ماشومانو په ګډون ملکی وګړي پرې هم قرباني کیدای شي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه واشنگټن ډی سي.
درنو قدر منو اردونکو د خبرونه ورستي او شیبو ته پنګری کیدو یو او ورستي راپور دا دی چې په داسې حال کې چې ماسکاو په اوکران باندې د برید له عمله د نړیوالو له سختو بندیزونو سره مخ ده. ترکیه هڅه کوي چې په دې ورځو کې له روس سره خپل تجارتي او سوداګریزي اړیکې لا پسې پراخې او ژورې کړي. څېړونکي وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په راتلونکي کال کې بیا انتخاباتو ته درېږي او له دې امله هڅه کوي چې په اوسني وخت کې ترکیې ته ورپیښ اقتصادي ستونزې د روس په ملاتړ باندې حل کړي تر څو چې دا په انتخاباتو کې د بریا لپاره لاره پرانیزي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو راپور د تازه همکارانو شروان قلندر تیار کړی.
د روس لخوا ترکی ته د 15 ارب ډالرو د منتقلې پاړه ویل شي چې د دې مقصد په ترکی کې د اټمي بجلیګر جوړولو کې مرسته کول دي او راتلونکو سو هفتو کې به په دې لړ کې نور لس ارب ډالر هم ورکړي شي. کای وردوان غړي دا به د کال 2023 په ټاکنو کې د بریا په لړ کې مرسته وکړي.
روس چې په خپل د بندیزونو سره مخ دی د ترکی سره د مالی مرستې بعد استنبول په مالی اخراجاتو کې توازن راولي. د دې سره بعد د ترکی کرنسی لره ته هم مرسته ملاو شي، ګرانی به کم شي او د ترکی صدر طیب اردوغان به په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي.
د ولادیمیر پوتن سره د اړیکو بچکول په خاطر اردوغان د غربي نړۍ د بندیزونو منلو نه انکار کړي. روانه میاشت د روس او ترکی مشرانو د اړیکو زیاتولو په لړ کې د سوچي په سیلګره سیمه کې هم لیدلیو. په اوکراین د برید وروسته ترکی د روس نه د تیلو برآمد کول دوه چنده زیات کړی دي. روس خپل سمندري جازونه هم د ترکی په سمندري حد کې ساتلي دي په دې باور چې ترکی به پرې قبضه نه کوي. څېړونکي وایي اردوغان د پوتین باوري اتحادي جوړ شوی.
ترکی یو ڈی فیکٹو بلیک نائٹ هیواد جوړ شوی دی. دا د ادب په کتابونو کې د دې مطلب دی چې یو داسې هیواد سره مرسته ته رضا کېدل چې ور باندې بندیزونه وي او دا لږ کم سي. روس هم په دغه سترګو ترکی ته ګوري، فکر کوي چې دا کار به په اقتصادي اړیکو کې مؤثره ثابت شي.
ترکی او متحده قومونو هم د روس د غلې برآمد کولو یو معاهده لاسلیک کړی ده چې مرکز یې استنبول ټاکل شوی. اردوغان ویلي دغه تړون د صدر پوتن په وجه ممکنه شوی دی. خو څېړونکي دا هم وایي چې روس د غربي نړۍ لخوا د ټکنالوژۍ بندیزونو نه بچ کېدو لپاره ترکی سره اړیکې جوړوي او دا کار به د ترکی غربي نړۍ اتحادیانو سره تعلقات خراب کړي.
زما په خیال اصل لوبه جدید ټکنالوژي ده، که سیویلین وي او که پوځي ټکنالوژي، کما چې نړۍ روس ته د ورکولو نه انکار کوي او دغه واقع چې په روس یو گزار دی، او کچری ترکی د دې ممنوعه ټکنالوژي اخیستو لپاره کارول کیږي، نو دا به روس ته د بندیز شوو شیانو ورکړوي چې په نتیجه کې به یې په ترکی بندیزونه ولګولی شي.
د ترکی معیشت کمزور دی او که بندیزونه پرې ولګولی شول دا به د ترکی د مالی بحران باعث وګرځي. څېړونکي وایي چې اردوان په دې هیله په روس خپل شرطونه مني چې ګڼي د روس تجارت سره به د ټاکنو نه وړاندې د ترکی معیشت پزین شي. نوشیروان کلندر، VOADY، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمنو اردوونکو، د وایس اف امریکا جوګه ده له ملتیا مو یو نړۍ مننه، او د دې خبرونې کوربه زه مجاهد جواد وم، او پروډوسر را سره د مونږ ګران همکار عبد حسین، او په تخنیک کې انجنیرانو واسکو او ټیان. ستاسو له ملتیا او پامرنې څخه یو نړۍ مننه. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی الله سپارم. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.